السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو وسوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغو یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچوه چې د کارې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لک تر لګه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت پیان شول چې په یو لری پرتې سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیتس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیخه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیخه پرون ماسپښین هغه وخت وشو چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو 100 متر ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د لسګونه ښځو اعتراض تیتو پراخ شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د ښځو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د ښځو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوس زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاسیز خبر نوا ولی بوس یو میاس نه آلا را باندی تاثیر دروده.
پا کندهار که ده حوزوی رختون ناروغان ده امکاناتو لکم والی شکایت کوی.
د یمن ولایت څخه مریضان راوستل دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسې بندر هوایی بریدونه کړي دي.
تر دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم غومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه ښځو مظاهرات ته پراکړه چې د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهرې پر مهال هوایي ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته دا موضوع تعقیب کړي. تلاش سیب ستړي مشي په کابل کې د ښځو د نننی لاریون وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. نن د لغرمې وړاندې د طالبانو وسلوانلو د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډیری سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټولې شوې وي. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز او بو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې او بو پاشي. دغه خزو چې سنگار زوینه درلودل وای د ال ال عام ژوند څخه د خزو د څنډې تکول ورسته هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سنگار سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټې پورې وترل شي. طالبانو له نګدې له درويشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکل بیا ټینګولو وسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. خځې او انجونې د پانتون لزده کړو هم راګرځولې دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سنگار ځایونو د مالکینو او دغه خځو اعتراض ته د او د چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلی دی. دوی ویلی دی چې د مسالمت مت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننی اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه. زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې چې د طالبانو لخوا تیتو پراک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا، څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په اعادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزۍ سټوډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزۍ، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کاله پوره کېږي ښځو بېلابېل ځایونو کې خپل غږونه اوچت کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولی داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د مونږ خبرې د دوی غوږ ته بیخي ارزش هم نه لري او هېڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسلم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړی ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کېږي، خپل حق غوښتل کېږي، نه ورکول کېږي. او دوی چې کوم دغه سینګارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سینګارتون کې پنځه یا څلور، فکر وکړه دوه دولس زره سینګارتونونه بند شوي دي. هر یوه ښځه په پور، په قرض، په هر شي، یا چا خپل کور خرڅه کړې ده په مجبوریت نه، دغه دوکانونه اخلاص کړي چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف تر لسو زره ډالر پورې دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړي دي. نو فکر وکړه چې هغه ټول چوکیګانې او سامانونه ټول بیکار.
مېرمن سنګزی تاسو وایئ چې د نننۍ اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سینګارتونونو باندې ډېر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځان ته د کاروبار یا بوختیا برابره کړې وه، نړیوال هم چیغې وهي، تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټوله دنیا په دوی باندې ږغ کوي چې دا د ښځو حقونه ورکړي. تر ننه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولی چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې د دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سینګارتونونه یې بند کړله. بس که غږونه هم وباسو، نارې ووهو، هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور گازونه استفاده شو، په سالاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولی شي؟ هیڅ هم نشي کولی، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولی. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولی شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ موږ په نړیوالو باندې غږ کوو، همداسې چې طالبان یې وروزل، راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تېر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړ فشار پرې باندې نه ده راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیونه دوی ته رسیږي د نړیوالو خوا نه، دنیا والو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پرې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغییرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر د دې نه چې نړیوال پرې باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزۍ و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتاً درولي او له خپلو کارکوونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. دغه ادارې پرون ناوخته دا خبر پانه ورکړې، وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سمحال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتاً درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې چې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، لیکلي د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیلابیلو تمویلونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچه چارواکو سره د ښکیلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی. د خوای دوی په خونځو کې یو سل 3000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې د 10000 معلول کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا اخیستو پرته ویلي:
زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري کې د مور مری سلوک موږ سره مه کوئ. هیڅ کار مې نشته، بېکار یم.
د کندهار اوسېدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور د وایي بېړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوی سم پخوا مې یو څخ کوی نو کوي کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده. مرستې ته هر څومره ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پانتون استاد اسماعیل مشل چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی وو، اوس یې صحي حالت ښه نه دی. نوموړی یې وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چې حمله راغلی په شفخانه کې چای نیولی، بېرته یې په صفو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی. خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نارام کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص د یو لاس یو پښه یو داسې فاضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرور د زمان اوس په شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم. انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم. اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله؟ چیرته وې؟ څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډیر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده. زه دغې ژوینه باقی ما څنګه ته باقی داری نه ما باندې فشار د اقتصادي لازم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګه ته دی زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای آدرس باید خوشی کنم. او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته زما هغه حالت چې ګورم آرزوګانی مې چې وي هغه اهداف مې چې وه نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي. او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مکینه او څنګ ته دي ما ته اول عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ما لاغین دویم عمله وه نور دویم عمله ما ته اول عمله که ویلی و قولی بیم کور مجبورتونه او څنګ ته دي زان ته یو مصرفیت ما جو کرده و چه ما تکسی چلا و ولی خوب پر صورت جوانده دیر چه ما بانده فشار راغله دی خواهد سای تعمیر او چنگ تایده دولت را بانده مالی را وره او چنگ تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب طول تر رای چیشی مالی آور کن کرده چه شاگرد و ندارم. ولی چنگ تایده بیام نور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چی ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیر تر اخلاص وی لامغا وقت رئیس او رو رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
دی زندان موضوع بیره ده پینجی چل ویخراز مال تا ومه. ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دما جرم چشیده آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چی راقلی چی ندی راقلی. ولی دونه ویلیسم که حقیقت باز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاس هیچ خبر نوه. ولی باز یو میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده دی خاطره چه زندان که تنامه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد شویده او نو پیگیم در چه وقت را دا ایجاد شویده با کم آرد ایجاد شویده اصلا خپلم نو پیگیم او رو باندی.
د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایي حمله کړې. دا چې دغو حملو کې څومره زیان اوښتی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیره شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایي حمله کړې دي. روسیې دغه ورځ د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړې دي. بلخوا په اشغال شوې سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیه او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والی سرګی اکسیونوف ویلي، پوځي روزنیز مرکز ته چیرمه اور لګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاواری د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او بیا خپل خاورې سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبرې راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري، خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بی پیلوټ الوتکې او 14 کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د وشتلو لپاره توغول شوي وو وشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته ویلي، پر دغه ښار د تیرې شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګاو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیرې شپې برید د روسیې تر دې خبرداری وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیرې شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې، خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دی ویل شوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي، روسیې یو ور بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو شویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاوو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمې کړې چې له کبله یې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسي پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میروی سبزوی روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سزما پایوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پرې وي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه نه راغلی ته مریض مې راوستلی پلس مې وسره راوستي دوا د باندې دوا خانو سره په خامرستور سره کېدلی بل سره کمزوری ده په بلخ مو راغلو به ډیر دوای ورکو د مریضان سره شته دوای ورکو لار شی ودل ته په خانه کې دی او شینو پیدا کیږي
د میرویس حبزوی رختون سره د تیر شاو خو دیش کلون رئیس د سره سره پنړيوالي کمیټې لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیر شاو خو درو میاشتو رئیس له دغه رختون سره مرستې کمې سوي دي د رختون یو لوی برخه د ماشومان څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سلاله یو وجه به دا و چې دلته ګر شان مهیا او ګر د دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې منیا وایي د سره سلیپ نړیوالي کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمې کړي چې لکه بلای میرویس رختون د درملو لجدي کمش سره مخ دی
دواو کمتا تر غلی به د وزارت لښته دوارانه نو دا شاوخوا د میاشت کیږي چې دا دوا د غوبند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانه تمویلونه او څه پر ټول بند کړی دی نو غلښته دواونه هغه مصرف یادله
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس رختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیايي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس رختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسولانو غوښتنه وکړه مرستې باید د دوی لاري تر سره شي
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده
په غزنی کې لسګونه ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وایي اوس د غلطه ډیر لوستې ځوانان هم په بزګرۍ او یا نورو مزدوریو لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی ښار په څنډه حکیم سنایی پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کولو بوختې د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوختې د غزوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نوموړی وایي هغه ځوانان چې کلنۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو تیر کړي د هغې له استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوې په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاتې دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي به ته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوستي دي د هر کار وړتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نه سي له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسؤلیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار صاحب